بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي د دغه کمیټې غړي کولای شي له افغانستانه د 2020 کال په اگست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره هوکړه کړې چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای د بریتانیا او متحده عربی اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبره کوي. ټام ویست د خبره پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، خو د خبرو د اجنډا په اړه یې څه نه دی ویلي. استرالیایي قاضي انتونی بیسانکو ویلي بن رابرټ سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادقه نه وو. دا هغه استرالیایي سرتیری دی چې په افغانستان کې د شپږو افغانانو په وژلو کې په لاس لرلو توران دی، خو نوموړي په خوا په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د دوی روغتیایي متخصصانو د 2023 کال له پیله تر اوسه 1,15,000 افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي له ایران وغوښتل چې خپل ټول اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د تریش په پلازمینه ویانا کې ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لارونتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 1,44 هیوادو ترمنځ 9 مقام خپل کړی دی. په مجموعي توګه افغانستان له نړیوالو لوبو چې په وروستیو کې په آذربایجان کې ترسره شوې 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله ردبندۍ کې مخته راغله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو اخسلې اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېری خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مولوی مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته په کار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خجوري یې. عین باور مې نه درلوده یوازې کې، نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلی؟
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر 3 کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سح کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سح کال به د کوکنارو د کښت په پرتله 2 برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې په خوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې په خوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د 2 کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بزمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په 4 ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي، 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالیو په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالیو بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریاک په بدل کې دا ښه نسیاره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د 30 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د 30 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او دته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږ کال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو
ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشئی مواد سره د مبارزې مدیریت کارکونکو قاری ولی والله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړی چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده موږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو ترڅنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولی شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خاوند باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خاوند باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خاوند د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوان باندې داده چې خاوان د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل کس څنګه چې الله متعالی فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپلو میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپلو میرمنو ته اغه کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل لا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای دی وسیدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
لمیرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم پوراوانی تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې پوراوانی په تکلیف اخته شي نو د خپل ماشومان ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله ای داده چې اکثرا د معتادین و مرمن متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي او معتادین نشي کولای چې د خپل مرمن هغه جنسی غرایز پوره کی. په بعض مواردو کې کیدای شي بعد پایله ای داوي چې د دې معتادین و مرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکي. او بل داده چې د معتاد بد چلند خپل خزه و مرمن سره بعد پایله بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي دغه کورنۍ فضا دغه کورنۍ بلاخره وضعیت و حالت په داسې یا وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې مېرمنې سره بد چلند کوي په دې صورت کې یې مېرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي. دا خپل خاوند صحي مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي، ځکه هغه خو هسې مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا مېرمنې دا خبره نه مني یا مرکز صحي ته نه ځي یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخویه معتادو مېړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بل خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاته ونه کړي. او بالاخره کچیره د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرو مندانه فسخه را منځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو خجو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي. او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکمو ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لرې شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې څو ځل دوبۍ ته تللی او هلته یې ښه کاروبار درلود وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډېرې پیسې لري خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
نشې نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کولو، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو، نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، تم به نشه وکړه، دومره به وکړي چې خپل ځای ته به راورسېدم. بس پر پروت به وم، څه به ملستم، سهار به چې جګ شوم خواري به په سر وه، بوټونه به پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. نو یغې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي، سبا بل سره کړي، اخر مې ځان سره پوړۍ واخیستله. ها پوړۍ به بیا مو لاس ورځې اته ورځې کوله، لږ لږ هم بڅه کوله. کور نه بهر ټولمه خو بیا مې نه کېدله، متا شوی وم خو یوه ورځ پلاره نه یې کوم، خیر دی نن مې کړي دي، بیا داسې نه کوم که نه، خو نن مې کور ته در پرېږده، کور ته یې بیا پرېږده ورم، کسان بیا را کړو چې بیا به نه کوي، بیا به بیا کې زه بیا په لګیا وم، یا به ملګري سره ووختم، کله کله به مزدوري کول، هلته به تیږو موټر به ډکول، دومره پیسې به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای. که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو که بیا به یو بته واچل یا وتم بوه چې یار نه خویې سکر ته سره څکم ما سره خو نن نه چار شته دي او نه پنځه سره شته دي نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله ما سره دې وی روپۍ درک نه وو. که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته یې پیسې نه تېره کړي ولې چې ته خو ډوري یې عینې باور مې نه درلده یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره. نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتلله یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره او کوشش څه سره وکړه. هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یو واده پورې کورسه اکسیجن ورته پیدا کړه. ما وویل چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه و چې ومو بسره داسې کوڅه وه د کوڅې کې ما سره سایه وختله مړه شوله. ما یوه روپۍ نه درلودله زه لاړم دوبۍ ته بیا راغلم په ارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو. بیا مې یو ورور جرمنی ته لاړلو بل ورور مې د دکان کوي بل ورور مې د ننبئی کوي بس یو ځوان داسې پکې ګرځم. کورنۍ خو دمونې ستړي شوي دي جنګونې رنې ستړي شوي دي بهار نه ستړي شوي دي پلار نه مې ډزونه کړي دي جنګ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه داسې بس کوټې کې اوسېږه مونږ ته وپاس نه رخېږي چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي هې دوی نه زه مشر یم هې دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه مې وکړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړله چې څه روپۍ به رسره په نشیم به ورکړلې چې څه روپۍ به رسره انډیوالان به سره وچکرې به وویلې ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسې اووه ځله زه دوبۍ ته لاړې وم د نجارۍ استاد یم د پلستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بیا کړي بویه کړي دي.
ایا په هدا لاست؟ ایا په هدا لاست چې اعتیاد ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټاکنای کی یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغي اخته شي چون انالجیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي مریض اوس درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیات کو او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار راټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپله په خپل ذات کې یو لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي.
ایا په هدا لاست؟
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل هغی
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلی.
خیر لکوم شو حاجی صاحب ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی
ولې خدای دې خیر کې
څه پیښه ده؟
ډیره بده را پیښه ده حاجی صاحب.
سمه خبره وکړه څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بیرته په همغه مرداره مل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی بیا یې روین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې د خپل روین وای د ماشومان جړه کور او کله په سره خسته دی
خیر دی خدای به خیر کی
یاره فکر نکوم چې خیر بزنی وینم ستا لور نور زماله پاره یوازې شر ده بس نه می کور او بچان پر زلیدی او نه می عزت پر خوندی دی
زویا یو څو ورځې دل تراوله فکر به لږ یو په بل شي
نه پیغم څه وکم زما ته خو بیخی لار ورکه کړی ده
خیر دی مونږ به یو چاره وکو
او زویا تاندیش نمکو مونږ به یو چاره وکو
اره چاره چې کوی جری وکای زنج دې د چلی ونایشم یوازې دې په غم کې نه يم ویریګم چې ماشومان می پنه شو وخت نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم پنه شو وخت شي
اجی صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته ویل چې خامه خاف وخت کیږي زن نشم کولای چې اواز دې شفقی په خاطر اولادونه پسره تناره کې واچوم
خیر دې بچی ته را ولا دا زل ز په خپل علاج کوم
سمه در اولمه خو تاسو به ضمانت کوی چې نور به نشانه کوي
ته بیا غمه وسه دا زل مش پامور باندې کوو ان شاء الله چې بیا به نشانه کوي
سمه ده دا یو موقع بلم ورکوم او که بیا په نشو وخت شو بیا زه پویږم چې څه وکم زنو لاړم کزی وا کزی چیری
سوائی نه ده دلتا یما
آلتا لگ جاری او تا دلتا پا غجلا که ناسته تا اصلا دلتا چه کوی
پا کور که ده سوانگ لپارا چه شه نو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دویگ با پی پوخ کم
نو پا غجلا که کلا واخشتا
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی
دراغ مرا توایا رښتیا وای دلته څه کوي
ما خو درته وویل چې په وښو پسې راغلم
د پاخور کې کڅوړه دې څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم
څه کوې اسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده
کاکا بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي
په څه شي پوه شوې
یعنې ته نه یې خبره پله ورته وګوره دا څه شی دي تا بیا هیروین شروع کړي دي ته هېڅ شرم نه لرې
بس یو دود می وه ډېر نه
دروغ مه وایه هیروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا یې نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس بس نور دې یوه خبره هم نه منم څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته یې او هغه د هیروین دي دغسې نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور دې ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب کړه واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تنارې ته واچول
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
زرزری چپنا نام دستور دے